استدیو با خود داریم. خوش آمدین سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په شپو ورځو کې شهرونو ته تللي طالبان تهدید نه پېښوي. دا او نور موضوعات لرو د غراس 219 پروګرامونه. خو لومړی خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي له افغان مشرانو سره د سولې پر بهیر خبري وکړې. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش د شاري بریدونو د شبکې مشر وژل شوی او پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې اوږده کړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته لاړ. ارګوای ولسمشر به د دې سفر په لړ کې د ختی زون د زربستری روختون د بنسټ د ډبرې د شودو ترڅنګ د ننګرهار له مشرانو، دیني عالمانو او نورو استازو سره وویني. ولسمشر غنی تر دې وړاندې هرات، بلخ او څو نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د دغو ولایتونو له استازو او مشرانو سره د هغوی د ولایتونو پر ستونزو خبرې کړي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو پرون شنبه د جنوبي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره خبري وکړې. د ارګ په خبر پانه کې په دې اړه ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی له میرمن ویل سره په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر په اړه خبري وکړې چې د افغانانو په مشرۍ پایله او پرمخ ولاړ شي. د جنوبي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي په دې برخه کې د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم پر ټویټر لیکلی چې له الیس ویل سره کتنه مهمه وه چې د امریکا او افغانستان پر اړیکو په افغانستان کې د سولې پر پروسې او د معتبرو انتخاباتو په ترسره کېدو خبرې وشوې. په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالي سختدریزې ډلې یا داعش د شاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دا مهم غړی په مهاجر مشهور و او په ننګرهار او کابل کې په سترو حملو کې لاس درلود.
د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ په مقام خان سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي. کوم معلومات چې زموږ سره شریک شوي دي، مهاجر د جلال آباد ښار د کرکټ لوبغالي مصروفیت پوهنې ریاست او همداراز په کابل کې هم د ځینو تروریستي بریدونو او ریموټ کنټرول مین جوړونې او چاودنو کې لاس درلود.
د ننګرهار د والي ویند همداراز وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې د داعش د غړي پر کور په عملیاتو کې دوه ماینونه موندل شوی چې له ټلیفون سره عیار شوی وو. د هلمند سولې کاروان وایي د حکومت له لوري د اوربند ختمېدل له دوی سره د شوی ژمنې خلاف کار دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د حکومت له لوري د اوربند پای رسمن اعلان کړ. ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوځي عملیات پیل کړي. خو د هلمند سولې د کاروان ویاند بسم الله وطن دوست وایي
از موږ سره د اوربند ژمنه سوی د یو طرفه د یوې میاشت اوربند هغه څه چې دولت حکومت ژمنه کړې او بیرته خپل ژمنه ماته کړه.
د هلمند سولې کاروان بیان دا هم وایي چې دوی به وروسته پر دې مسالې له رسنیو سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدو موده درې میاشتې نوره اوږده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون شنبه وویل د مرکزي حکومت کابینې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوالو ته موقتا د درو میاشتو اوسېدو اجازه ورکوي. د پاکستان د عبوري صدر اعظم دفتر وایي چې د دې مسئلې یعنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وتلو په اړه به بله پریکړه د پاکستان نوی حکومت چې د روان جولای د 15 منیټې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کوي وکړي. تیر کال پاکستان حکومت پریکړه کړې و چې ټول افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي، خو له هغه وخت تر اوسه پورې د پاکستان حکومت لږ تر لږه درې ځلې په خپل خبره کې د افغان کډوالو د استوګنې موده اوږده کړې ده. پاکستان وایي په لوړه سویه یې له نړیوالو سره ژمنه کړې چې د تروریستانو د تمویل او د پیسو منځلو د مخنیوي لپاره به مقررات سختوي او د عمل پلان به جوړوي. د پاکستان د مالیې یا خزانې وزیر شمشاد اختر پرون شنبه د پیسو سپینولو او د پیسو سپینولو د مخنیوي او څارنې ادارې FATF ته وویل هیواد یې غواړي د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره د ټول حکومت په سویه اقدامات وکوي. د پیسو منځلو د مخنیوي څارونکي ادارې د تېرې جمعې په ورځ ویلي وو چې پاکستان یې د تروریستانو د تمویل په خړ لیست کې شامل کړی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په مختلفو ښارونو کې زرګونو کسانو پرون شنبه د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهرې وکړې. په واشنگټن کې پرون سلګونه کسانو سپینې ماڼۍ ته پر مخامخ څلور لارې په مظاهره کې ګډون کړی و. په واشنگټن کې مظاهره چانو ویل د امریکا سرحدي ساتونکي او ځانګړي پولیس باید هغه وګړي چې په غیر قانوني لارو امریکا ته ورځي د هغوی له ماشومانو جلا نه کړي. او یونسکو د ایران اته لرغونی ځایونه د نړیوال میراث په لیست کې شامل کړل. له دغو اته لرغونو سیمو سره د یونسکو د نړیوال میراث په فهرست کې د ایران د کلتوري ساحو شمیر 24 ته ورسید. د ملګریو ملتو کلتوري ادارې یونسکو د ایران د فارس د سیمې د ساسانی دورې لرغونی پاتې آثار او څو نور ځایونه په خپل وروستۍ غونډه کې چې په بحرین کې لرله د نړیوال میراث په لیست کې شامل کړي دي. زموږ خپل ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند په موده کې شهرونو ته راغلي طالبان ګواښنه پیښوي. د اوربن له پایترسیدو سره په یو وخت یو شمیر سیمو کې امنیتی ځواکونو عملیات پیل کړل.
زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه په تمام معنا باندې چمتو او آماده و. دوی تاریخي عملیات شروع کړل.
په کندهار کې د طالبانو له لوري لا هم 340 انجینران او کارګر خوشی شوي نه دي. په اوروزګان کې د سولې شورا د ځوانانو په مرسته د سولې هڅه کوي.
د افغانستان د جګړې قربانیان ځوانان دي، نو ځکه دلته رول فکر کوم پر ځوانانو لپاره ډیر مهم دی.
په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرس 219 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت څه دی؟ د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت د ټینګولو لپاره تیار دی او له دښمنه ویره نه لري. وروسته لدی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې یو شمیر وسلوال طالبان شارونو په چیرې بیا کابل ته راغلل، ځینو کتونکو په دې اندېښنه ښکار کړی دی چې ممکن دا کسان چې دفاع وزارت او ځینې نور افغان چارواکي وایي چې اکثره په شارونو کې پاتې شوي دي تهدید پیش کړي. خو دفاع وزارت وایي چې داسې مشکل نه ویني. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه سرګونه وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په دروي ورځني دوارخیز اوربند کې کابل ته ولاړل او هلته پاتې شوي امنیت ته ګواښ نه سي پېښولای. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست بیان محمد رادمنش څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د 2400 وسلوالو طالبانو چې د اختر په ورځو کې کابل ته تللي وو نمونه ثبت کړي دي. رادمن شوال چې زیات شمیر هغه طالبان چې د اختر په ورځو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شول بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. آیا په ښارونو کې پاتې شوي طالبان امنیت ته ګواښ پېښولای سي؟ د ملي دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له پلازمینې دفاع ته بشپړه تیاری لري.
اینها نمیتوانند درد سر ایجاد بکنند و اگر هم
دا کسان مشته د سر درد نشي جوړولای. کای جوړ هم کړي د افغانستان دفاعي ځواکونه په ټول قدرت د هغوی پر ضد عمل وکړي، موږ له دښمنه ویره نه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د حکومت له لوري د اتلس ورځني اوربند پای اعلان کړ او ټول امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوځي عملیات وکړي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د سولې لپاره د خلکو ژغ ته مثبت ځواب ورکړ او تر دې وروسته د خلکو او د دینی عالمانو لاس د وسلوالو طالبانو په ګریوان کې دی. د هلمند د سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دا سپینه کړي چې د کابل په ګډون په ښارونو کې د طالبانو د پاتې کېدو اصلي هدف څه دی.
لومړی دا چې دغه باید رسنۍ وپوښتل حکومت ته چې دغه طالبان چې پاتې شوي دي په دې خاطر پاتې شوي دي چې ترهګریز د دن ته دوام ورکړي، یا دا چې هغوی د اوربان په ګټه اخیستنې سره نور نه غواړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
ښاغلی وطن دوست وویل که چیرې د ملي دفاع وزارت له وینا سره سم د طالبانو هغه وسوال چې ښارونو ته تللي او له خپلو کورنیو سره پاتې شوي، دا معنا لري چې هغوی له جګړې ستړي شوي دي. پر دې مسله د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي محتاطانه نظر څرګند کړ او ازادي راډیو ته وویل
اگر نو آمدن د غوښي مردم خو د غوښ فامیل
که هغوی د خپلو خلکو او کورنیو غیژ ته راغلي وي، واقعا جګړه ناروا ګڼي او ستړي شوي ښه کار دی. خو دا هم له امکان لري نه ده چې یو شمېر کسان شاید دې لپاره راغلي وي چې په لویو ښارونو کې تخریبي کارونه وکړي او یو شمېر کسان یې اندېښمن کړي چې د هغوی اندېښنه پر ځای ده. وسلوالو طالبانو د مې د میاشتې په وروستیو کې یو بیان خپور کړ چې په هغه کې د سترو حملو د ترسره کولو خبرداری ورکړی و. په بیان کې د کابل ښاریانو ته ځانګړی خبرداری ورکړی و چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو او ادارو دي لري ګرځي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هغه مهال د وسلوالو طالبانو دا بیان واهي تبلیغات بللی و او ویلي و چې دفاعي ځواکونه د کابل ښار د امنیت ټینګولو جوګه دي. وسلوالو طالبانو د اوربن د تمدید لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه رد کړې ده.
د افغانستان حکومت هم پرون اوربن پای ته رسیدلی اعلان کړ او په ځینو سیمو کې عملیات پیل کړل. په دغو سیمو کې یو هم هلمند دی چې د اوربن له ختمېدو سره افغان پوځیانو پکې خپل پوځي عملیات له سره پیل کړي دي. د هلمند دولتي مسؤلان وایي دا پوځي عملیات په هغو سیمو کې پیل شوي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. خلک بیا د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو سر و مال ته د پاملرنې غوښتنه کوي. له هلمنده د الیاس دایي راپور واوري.
که څه هم د حکومت له لورې د سوي اوربند تر پای ته رسېدلو وروسته په مجموعي ډول په هلمند کې امنیتي حالت بد نه دی، خو دولتي مسؤلین وایي د ولسمشر د امر سره جوخت یې په یو شمېر هغه سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې یا د وسلوالو په ولکه کې دي او یا هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. د هلمند والي مرستیال مجاهد الله سفاري وایي دمګړی د ګریش کونادلي ولسوالیو په مربوطاتو کې عملیات روان دي او یو څه پرمختګ یې هم کړی دی.
زموږ عملیات د هغو عملیات په ادامه باندې سرته د اوس څخه چې رئیس جمهور امر وکړي چې اوربن نور ماتې ته سي خپل عملیات په ادامه وکړي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په تمام معنا باندې چمتو وه آماده وه. دوی سر دننه څخه تاریخي عملیات شروع کړل چې د بېلګې زه درته وایم په تاریخ ناور کې د توپلۍ په سیمه کې په جرنامو کې په اباشه کې دانه تر مجر بازار پورې دا هغه څه دي چې موږ مخې تر مخې آمادګي ورته درلودله. دا په تمام تاریخي عملیات شروع
د حکومت لخوا د یلانسی اوربند په خاطر د نادلی په چنجیر یو شمېر نور شوم کې د حکومتي سرتیرو هغه عملیات هم ولاړ ول چې پروژه کې پیل کړو. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې د اوویشتمې نه د کوچني اختر تر پنځمې ورځې په ټول افغانستان کې اوربند اعلان کړ چې وروسته د څو نورو ورځو دپاره هم اوږد کړ، خو وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند وروسته هغه ونه غځوي او د حکومتي سرتیرو په ذریعه جګړو ته زور ورکړ. د ولایتي شورا رئیس ستاولا افغان او غړی ګل آغا مسلم وایي په روانو عملیاتو کې د عامو خلکو ژوند او دارایي ته پاملرنه وسي.
خارجانو کمزوري همکاري ته په کتو سره د جنگ په وخت کې هم چې اوربن نه وسوي هم طالبان خپل اکمال کولی شو اسلحې راوړلی شوې هغوی خپل تکتیکونه په کار اچول او په دغه شپو ورځو کې ښه بیا بیخي ډېر ځانونه اکمال کړي.
لکه څنګه چې دولت اوربن غواړي یا سوله غواړي دوی زموږ هیلو غوښتنه دا ده چې نور د سولې مذاکرات ته حاضر شي او د پاکستاني بېدونو علماو په خوله د نور افغانان نه وژني افغانان وینې د نور نه پوهېږي.
د ولایتي شورا غړو وویل طالبان توانېدلی دي چې د اوربند د ورځونو په استفاده ځانونه په وسلو او نورو توکو اکمال او سنبال کړي او امکان لري وروسته له دې جګړې نور هم شدت واخلي. د ولایتي شورا غړو د طالبانو نه د بیا اوربند او د سولې د خبرو د پیل غوښتنه هم وکړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 چپه اوري. د ازاري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي او همي اکثره مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازاري رادیو د وی پانی پته ده. په اورزګان ولایت کې د سولې د شورا د سیمهیز دفتر مسؤلان وایي هڅه کوي چې د ځوانانو په همکارۍ د سولې لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغانستان کې په روانه جګړه کې ځوانان ډېره برخه لري. ځوانان هم خپل رول په سولې کې مهم بولي او ژمنه کوي چې تر خپل وسه به هڅه کوي. په دې اړه نور حال له اورزګان د ازاري رادیو د خبريال شریف الله شرافت پرالیشلی راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت د سولې د شورا د سیمهیز دفتر مسولین وایي هڅه کوي د ځوانانو پر مټ هغه مرور ځوانان چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې له مرچلو راکښته کړي او په خلا یې کړي. په اورزګان ولایت کې د سولې د شورا د درلنشا رئیس شیر محمد افغانزی دغه خبرې نن په دغه ولایت کې د سولې په پار د ځوانانو لخوا په یو جوړه سوي غونډه کې وکړې. نوموړي وایي چې ځکه په سولې کې د ځوانانو رول مهم دی، د په خبرې چې په افغانستان کې پیل شوې جګړه ځوانانو روانه کړې ده.
په دې باندې کوشش کوو او د مرکز سره په هماهنګۍ باندې چې ځوانان د دغو پروګرامونو له لارې څخه مصروف وساتو او د هغوی ذهن دې ته راوړو چې لارې د حل بغیر له دې څخه چې سوله وشي بل نسته.
ځوانان هم د سولې په تامین کې خپل ونډه مهمه بولي او وایي چې په خپلو هڅو به دولت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. دوی پر هغه ځوانانو غږ وکړ چې د دولت پر ضد وسله پورته کړي چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او له مورچلو جرا کښته شي.
دغه ځوانان چې په بیلابیلو ولایتو کې موږ وینو د سولې دپاره بیلبیل حرکتونه پیل کړي دي، دا ماته یو امیدواري راکوي. زه په دې امید یم چې زموږ راتلونکي که ځوانان دغه لاره تعقیب کړي روښانه به وي تر څو وکولای شو خپل اهداف ته ورسېږو.
د افغانستان د جګړې قربانیان ځوانان دي، نو ځکه دلته رول فکر کوم پر ځوانانو لپاره ډېر مهم دی. ما چې کله په اختر کې ولیدل، یعنی په دغه اوربند کې چې کله ولاړو وراله یوازې ځوانان و، یعنی د خلکو په منځ کې خوشحالي خپرې کړې.
د یادونې وړ ده چې له هغه وروسته سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې کله چې افغان دولت او وسلوالو طالبانو په تیر کوچني اختر کې تر خپلو منځونو وربند اعلان کړ او وروسته وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو بیا په یاد وربند کې یو بل ته غاړې سره وار کړې.
د اورزګان په ګاونډي ولایت کندهار کې هغه درې څلوېشت انجینران او کارګر لا هم نامعلوم دي او برخلیک څرګند شوی نه دی چې لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو تښتولي وو. وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې د سړکونو او نورو ټولګټو پروژو په وړاندې به خنډ نه پېښوي، خو دا د لس ورځې کېږي چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډلې د شورابک د سړک د پروژې درې څلوېشت انجینران او کارګر تښتولي او له هم د دې ډلې په ولکه کې دي. داسې ادعاوې هم شوي چې طالبانو دا کسان د پاکستان بلوچستان ایالت ته بیولي دي. په تېره خپرونه کې مې د دغو انجینرانو او کارګرو د برخلیک په باب له صادق رښتینی څخه چې په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال دی معلومات وپوښتل او ورڅخه ومې غوښتل چې د دوی د برخلیک په باب تازه څه معلومات لري.
د دولت مسوال مخالفین لاس ورته مخ کې لکه تاسو چې دا ونه وکړه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د شوراوک د سلک جوړولو پر یو خصوصي شرکت په برید کې د دغه شرکت تقریبا شاوخوا 15 موټر وسوځول او د دغه شرکت دروته لوښ کارګر یو تشول. د افغان صداقت په نوم د دغه شرکت مسؤول غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې تشول څین کسان چې ټول عادي کارګر دي او یوازې د سلک جوړولو چارې مختوړلې لا هم د لسو ورځو تیرېدو وروسته د وسلوالو سره برمته دي. غوث الدین وایي وسلوالو طالبانو تېرې ورځ ژمنه ورکړه چې د دوو ورځو په جریان کې یعنې نن او سبا به دغه کسان خوشي کړي. په عین وخت کې په کندهار کې د سړک جوړونې د شرکت د تښتول شوو کارګرو د کورنۍ غړي له وسلوالو غواړي چې تښتول شوي کارګر دي آزاد کړي. دوی وایي چې د کورنۍ غړي د زیات مجبوریت له امله په دغه شرکت کې کار کاوه او بله موخه نه لرله. د کندهار دولتي چارواکي هماغه پخوانی خبرې کوي او دوی وایي چې د شوراوک د سړک جوړولو د شرکت تشکیل شوي کارګر د ډیورین کرښې هاخوا د ګلستان سیمې ته انتقال شوي دي او دی بیا پراب هغه خبر وای چې حاضر روان دي چې دا کسان د قومي مشرانو په منګریتوب راخوشي کې. البته د یادول وړ چې وکوال طالبانو د دغه پیښې مسولیت منلې دي. طالبانو ویلي چې د دوی د حملې هدف امنیتي ځواکونه او د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي به بیرته خوشي کړي، اما د شاوخوا لس ورځو تېرېدو وروسته لا هم دغه کسان نه دي خوشي شوي.
په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د وسلوالو طالبانو له لورې د سړک جوړونې د یوه شرکت د درې څلوېښت کارګرو او انجینرانو د تښتول کېدو په باب معلومات راکول. دا کسان لس ورځې وړاندې یعنی د جون په دوه ویشتمه نیټه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتښتول چې د استوګنې پر ځای حمله وکړه، د هغوی اکثره وسایل وسوځول او دا کسان یې له ځان سره بیول.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د یو اړخیز اوربند پر پای ته رسیدو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی. مخکې مو وویل چې د پیسو مینځلو نړیوالې ادارې سره پاکستان ژمنه کړې ده چې د تروریستانو لاسته د پیسو د لویدو د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات کوي. خو مخکې تر دې چې دا موضوع د دې موضوع تفصیل در واورو، له اجمل ان څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د یو اړخیز اوربند پر پای ته رسیدو لیکنې خپرې کړې. له برتانیا خبرېدونکي ډیلی میل ورځپاڼې د افغان ولسمشر د شنبې د ورځې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویل د طالبانو پر ضد اوربند پای ته رسېدلی خو د سولې هڅې دوام لري. د ورځپاڼې په وینا په دې اعلان سره جګړه بیرته پیلېږي او ورسره د افغانانو هغه هیلې مړاوې کېږي چې د اختر په ورځو کې د ټینګ شوي اوربند راوروسته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره پیدا شوي وي. د واشنگتن اگزامینر خبرونه هم په خپل وروستۍ غنه کې د امریکایي چارواکو له قبل ویلي چې د داعش وسلواله ډله په افغانستان کې لوی ورځي بلې ته پیوړی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او کانګرس دینو چارواکو د خبرونه ته ویلي افغانستان چې لا د مخه د وسلوالو طالبانو په وړاندې له جګړې سره مخ دی، اوس لوی بلې پدیدې سره مخ دی چې د هرې ورځې په تیریدو یې خطر زیاتیږي. د واشنگتن اگزامینر خبرونه وړاندې ویلي د داعش وسلواله ډله وسلوال طالبان په خپلو کې لوی توپیرونه لري. لومړی دا چې د طالبانو وسلواله ډله ډیره منظمه ده او د اختر په ورځو کې اعلان کړی درې ورځنی اوربند تقریبا په سلو کې اته نوي مراد کړی شو چې دا د دې څرګندوی ده چې په دې ډله کې د مشرانو اوامر عملي کیږي. دویم دا چې طالبانو د کوچني اختر د اوربند په ورځو کې د اختر مراسم له خلکو سره یو ځای ولمانځل او دا د دې څرګندوی ده چې دوی د افغانستان یو داخلي ځواک دی او له خلکو سره په کلتوري او عنعنوي مراسمو کې شریک دي. او دریم دا چې ډیر طالبان داسې شته چې له سولې سره لیوالتیا لري او غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. خو د خبرونې په وینا د داعش وسلواله ډله له یادو ټکو یو هم نه لري او د دې ډلې او د افغانستان ترمنځ هیڅ شریک ټکی نشته چې پر بنسټ یې له دې وسلواله ډلې سره سوله وشي. د برایټ بارټ خبرونې د هغه افغان د محکمې موضوع څېړلې چې امریکا ته د نشه یي موادو په قاچاق تورن دی او د امریکا یوې محکمې په لس کاله بند محکوم کړ. د خبرونې په وینا ګڼ شمېر امریکایان د نشه یي موادو د کارولو په سبب له ژوند کولو بې برخې شوي چې په حقیقت کې د افغانستان د نشه یي موادو قربانیان دي. خبرونه وایي امریکایانو ته د دې افغان جرم له دې کبله هم ډیر درون ښکاري چې له یوې خوا یې په قاچاق کړو نشه یي موادو د امریکایانو ژوند له خطر سره مخ کړی، له بله پلوه له دې درکه ترلاسه شوې پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د جګړې د ماشین د پیاوړي کېدو سبب شوي چې دا جګړه هم د ګڼو امریکایي او افغان سرتیرو د ژوند په بیه تمامېږي.
پاکستان وایي په لوړه کچه یې له نړیوالو سره ژمنه کړې چې د تروریستانو د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي لپاره به مقررات سختوي او د عمل پلان به جوړوي. د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر شمشاد اختر پرون شنبه د پیسو سپینولو د مخنیوي او څارنې ادارې اف ای ټی اف ته وویل هیواد یې غواړي د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره د ټول حکومت په سویه اقدامات وکوي. د تیری ونی د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې د پاکستان د مالیه وزیر ډاکټر شمشاد اختر چې په غونډه کې یې د پاکستانی هیئت مشري کوله هڅه وکړه چې د پیسو د اختلاس د څار نړیواله اداره قانع کړي چې پاکستان د تروریستانو ته د پیسو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې ګامونه اخیستي دي خو استدلال یې ځای ونه نیو. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تور پوری کړ چې د څار اداره د متحدو ایالاتونو او هندوستان تر فشار لاندې ده او دغو دواړو هیوادونو ترکیه، سعودي عربستان او چین هم دې ته هڅولي چې پاکستان په دې لیست کې ومنل شي. د پاکستان د مالیه چارو کمیسیون د جون په شلمه په خپلو مقرراتو کې د پیسو د اختلاس او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په برخه کې یو شمېر تعدیلات راوستل، خو داسې ښکاري چې د اصلاحاتو دغو وعدو هم په خړ لیست کې د پاکستان د شاملېدو مخه ونه نیوله. دې ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په دې خاطر په دې لیست کې شامل کړ چې د دوی په وینا پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو د مالي تمویل سرچینې نه دي وچې کړي. د پاکستان په اړه د دې پریکړې یو بل دلیل هم په دغه هیواد کې د افغان طالبانو پناه ځایونه او د حافظ سعید په څیر د ځینو څیرو فعالیت بلل شوی چې د امریکا او ملګرو ملتو لخوا په تور لیست کې شامل دي. امریکا او د جرمني په شمول اروپایي ملګرو یې د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. یوازې ترکیه او چین مخالفت وکړ خو د هغوی مخالفت د پریکړې مخه ونه شوی نیولای. د سش کال په فبروري کې پاکستان په تور لیست کې شامل نه کړل شو او د هیواد ته وخت ورکړل شو چې د تروریزم د ملاتړ په برخه کې خپل دریز بدل کړي. تیر ځل په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو په وړاندیز د امریکا متحده ایالاتونو د اوبښي تیر ځل په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو وړاندیز د امریکا متحده ایالاتونو وکړ او برېټانیا، فرانسې او جرمني ملاتړ وکړ. د اف ای ټی ای په نوم بین الحکومتي اداره چې اووه دېرش هیوادونه یې غړیتوب لري په 1990 کال د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره جوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر شهرونو کې خلکو د حکومت د ولسمشر ترامپ د مهاجرت د پالیسیو پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. زرګونه کسانو پرون په دې برخه کې د جدي تغییر غوښتنه وکړه. تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو په مختلفو شهرونو کې زرګونه کسانو پرون د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړې. په واشنگتن کې پرون سپینې ماڼۍ ته مخامخ پر څلور لارې مظاهره کوونکو ویل هغه خلک چې له غیر قانوني لارو د امریکا د متحده ایالاتو پر لور مهاجرت کوي باید د امریکا د سرحدي ساتونکو لخوا له خپلو ماشومانو جلا نه شي. کوم چلند چې د مهاجرینو سره سوی امریکایي نه دی، امریکا په مهاجرینو او په داسوی ده. موږ پوهیږو چې اصلاحات باید راسي خو هغه اصلاحات په بل لاره هم راوستلی سو. مظاهرچیانو په هسپانوي او انګلیسي ژبه شعارونه لیږدول او نارې وهلې چې د مهاجرینو کوچنیان پیدا کړي. په واشنگتن کې مظاهرچیانو وروسته د امریکا د عدلیې وزارت تر ودانۍ مارش وکړ. د امریکا په تگزاس ایالت کې چې د مکسیکو پر سرحد پروت دی مظاهرچیانو د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې مهاجرین دي د هغوی له ماشومانو نه بیلوي او هغه ماشومان چې له میندو او پلرونو بیل شوي باید د خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د غیرقانوني مهاجرینو پر ضد د صفر زغم پالیسي غوره کړې چې پر اساس یې د امریکا سرحدي پولیس کولای سي چې هغه کسان چې له غیرقانوني لارو د امریکا متحده ایالاتو ته ورځي توقیف کړي. د امریکا د حکومت د دې پالیسي پر اساس سرګونه ماشومان چې له میندو او پلرونو سره متحده ایالاتو ته ورغلي وو د خپلو میندو او پلرونو جلا شوي او پولیس یې په ځانګړو سیمو کې ساتي. د غیر قانوني مهاجرینو د ماشومانو لپاره د دغو ځانګړو ځایونو د عکسونو خپرېدو پر ټولنیزو رسنیو غوغا جوړه کړه. وروسته بیا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د کورنیو د جلا کولو پالیسي بدله کړه او په کانګرس کې د امریکا د خلکو استازو د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو هڅې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ مخنیوي به وکړي او په ځانګړي ډول یې د لاتینی امریکا خلک په نقشه کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو پالیسیو دفاع کړې او ویلي ویلي چې د امریکا د قوانینو د عملي کولو لپاره کار کوي. هغه د امریکا متحدو ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو ورتګ او د جنایي جرمونو زیاتېدل په خپلو کې مرتبط بللی دي.
په امریکا کې یو پلورنځی د بې چلوونکي موټرو د یو سټارټ اپ په مرسته د خلکو کورونو ته د وسایلو پر رسولو کار کوي. اوس هم په ډیرو هیوادونو کې یو شمیر خلک د انټرنیټ له لارې له سترو پلورنځیو څخه سودا کور ته راغواړي. خو د کروګر پلورنځی چې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې ګڼ پلورنځي لري، د اوتومات روباټونو د ان یو آر او سټارټ اپ په همکارۍ د بې چلوونکو موټرو په وسیله د خلکو کورونو یا خپلو مشتریانو ته سودا لیږي. د بې چلوونکي موټر به د سشکال په منی کې په ازمیشتي ډول د خپلو مشتریانو کورونو ته د هګیو، وچې ډوډۍ او شیدو په شان وسایل ورسوي. دوی ندی ویلی چې دا از مشت به د امریکا په کوم ایالت کې وکړي. خود کروګر پلورنځیو مسؤلانو ویلی چې له بې چلوونکو موټرو څخه به په ټول امریکا کې کار واخلي. کروګر په امریکا کې 2800 پلورنځي لري. مشتریان به په خپلو موبایلونو کې د یو اپلیکیشن په وسیله جنس غوره کولی او فرمایشې ورکولی شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 8:30 دی. د روانې خبرونې په دوام کې دوهونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته لاړ. ارګوای چې ولسمشر غنی به د سفر په لړ کې د ننګرهار د زربستری روغتون د بنسټ د ډبرې د شوډو ترڅنګ د دغه ولایت له مشرانو سره وویني. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو پرون شنبه د جنوبي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي سره د سولې پر پروسې خبرې وکړې. په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالي سختدریځې ډلې د شاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. د هلمند د سولې کاروان وایي د حکومت له لوري د اوربند ختمېدل له دوی سره د شوې ژمنې خلاف کار دی. او د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو موده 3 میاشتې نوره اوږده کړې ده. زمو شخله ازادي راډیو او ریډا ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې تانګې درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې شاوخوا 700 کیلومتره لارې پلی وهلې او له هلمند څخه کابل ته په دې نیت راغلي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند او سولې ته راضي کړي. دوی څنګه دا سفر پیل کړ؟
بل لار مون نه درلودل، مجبور سولې چې د مشکلګاه شهر راووزو.
په دې لار کې له کوم ستونزو سره مخ شول؟
وازی خلکو ته دا سوال هم پیدا کیږي چې څنګه رااله پزړه باندې نه معلول پزړه باندې روګم.
او آیا دوی به خپل هغه هدف ته ورسیږي چې دومره ستونزې ورته ګاللی؟
هغه هلی چې موږ لرو هغه کې دای شي پوره شي.
دا به د تاندې څنګه په دې خبرونه کې را سره واوري چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشت غنی وړاندې کوم.
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې جګړې شوې، خو هرې جګړې یو پای لرلی. په افغانستان کې چې د جګړې 40 کلونه کېږي، لای هم خکیل اړخونه په ختمولو نه دی بریالي شوی. خو اوس یو شمېر افغان ځوانان غواړي رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی په همدې نیت لا روژی مخکې له هلمند څخه کابل ته پلی را روان شول. له هلمند دغه سفر اتو ځوانانو را پیل کړ، خو وروسته په لاره کې د نورو ولایتونو ځوانان او سپینګری هم ورسره ملګري شول چې کابل ته په را رسیدو یې شمېر له سلو واوخت. د دې حرکت غړی عبدالمالک همدرد وایي په لومړي سر کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې خیمه ووهله او په همدې خاطر یو پریکړه لیک صادر کړ چې پکې د جګړې لښکیل وړخونو یې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه کړې وه. خو کله چې په هلمند کې دغه غوانه ورېدل شو، نو کابل ته یې د پلي سفر نیت وکړ.
دا تصمیم ونیوی د سور پر درویشتمه چې دا حالت باید بدل کو او راوز خپل. نو بل لارمونه درلودل، مجبور رسول چې د د مشکلګا شهر راووزو یا د هلمند راووزو او کلی پر کلی وګرځو او ولسوالی پر ولسوالی ولایت پر ولایت چې بل اخره د نن تر کابل پر راغلم.
د سولې ولسی حرکت غړي ستړي او تڼاکي په کابل ته راغلل. خو دوی ټول وایي لا جګړې دومره رنځېدلي چې ستړي او د پښو تڼاکي ورته هیڅ نه ښکاري. د همدې حرکت غړی لال محمد ظهیر خپل هغه خاطره راته یادوي چې دا روژه ماتې لپاره یې ډوډۍ نه درلوده.
ډوډۍ نه وله وروسته چې بیا ډوډۍ هم پیدا کړله. د روژه ماتې ډوډۍ هم پورې اولس بجې وخوړله. سهار مې بېرته وختي حرکت وکړل، ملګرو نه ټول نه شاته روان ولم. هم ستړی م، هم په خو درکو ژړلې مې ځان سره، او په خپل هغه باندې مې چې ملګرو ته مې کتلې کوشش مې کوه چې پاتې نه سم، ورپسې منډې وهمه. ستونزې ولې؟ هغه ستونزې خیر موږ په هیڅ نه حساب وو، ځکه چې په جنګونو کې موږ ډېرې ستونزې لیدلی دي، زمونږ خویندو میندو ولس. نو په دې خاطر باندې هغه ستونزې مو چې لیدلی دا ستونزې موږ هیڅ نه ګڼو.
د سولې په ولسی حرکت کې داسې ځوانان هم شته چې په وجود روغ نه دي، خو بیا هم دغه لوی مزلې کړی. دا دوی له ډلې یو هم سردار محمد سروري دی چې په لکړو ګرځي. دی وایي د خپل ولس بې وسۍ او مینې دې ته اړ کړ چې د سولې لپاره دا وخت سفر وکړي.
دا چې زه په یوه پښه باندې معلول یم، هغه بعضې خلکو ته دا سوال هم پیدا کېږي ته څنګه رالې. په زړه باندې نه یم معلول، په زړه باندې روغ یم. دا هر څه د وطن نیمګړتیا، درد، غم، مشکې، وینې تویول، د دې هر څه احساس ما په زړه کې و. نو زه کرار روان سولم، خو اوس هم که تاسو داسې قضاوت وکړئ چې دغه زما دغه ستړیا چې د هلمند څخه تر دې ځایه پورې په پښه باندې راغلی یم، یا په دا معلوله پښه باندې راغلی یم، او په دې سل وطن کې دا څلوېښت کال چې کوم رانه سوی دی، دا پرتله کوي، دا بېخي چی هم نه دی.
د کندهار اوسیدونکی ظهیر احمد زندانی بل هغه ځوان دی چې دواړه سترګې یې دید نه لري، خو بیا هم له دې حرکت سره له کندهاره پلی کابل ته راغلی. ظهیر زندانی څلور کاله مخکې له کندهار څخه هرات ته روان و چې په موټرې چاودنه وشوه. خور یې وسوځېده او له سوځېدو وروسته مړه شوه، او ورسره ده د خپلو دوو سترګو دید له لاسه ورکړ. دی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د دوی د سولې غږ بدرګه کړي.
په کور کې چې کله ناست وم او دا د سولې ولسي کاروان چې مې کله تعقیب کړي، نو بیا ما ته د زړه درد درلودې. دا د زړه درد اجازه نه راکول چې نور زه په کور کې کښېنستلی وای. نو بیا ما ته د سولې غږ را بدرګه کوي چې زه یو متضرر کس یم، ما دواړې سترګې د لاسه ورکړي دي. نو اول زه سوله غواړم، او زه په سولې سره مې حرکت را کړی دی، د هغه مې غوښتنه ده. نورو ځوانانو او د وهم ولس مې دا خواهش دی چې موږ خدا دې در داسې کې پر ځان ستړی کړي درته رالو. نور نو بس موږ در کاروان نه سره یو ځای ملګری سي چې دا رسول ژغ در افغانستان در کړو در مسجدانو پر ورسو چې موږ سوله غواړو. ځکه که موږ سوله نه غوښتلای، موږ په پټو سترګو نه را روانې دلم. زم د ازما د پټو سترګو لیاز خاطر وکي افغانان د سولې ژغ وچت کې، که په کور کې، که په کلی کې، که په مسجد کې.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي په لار کې له سلو زرو زیاتو کسانو سره لیدلي، او د سولې په اړه یې خبرې او بحثونه ورسره کړي. خو دا چې د سفر ملګري یې ولې د سلو په شاوخوا کې دي او تر دې ډېر نه شول، د همدې حرکت غړی لال محمد ظهیر راته وایي.
ځوانان سره مو ویل د پلارک باندې ځوانانو چې رښتیا سي ملاتړی وکړي، عمل ته را سره چیغې ووهلې. اوس هم هغه ځوانان په هماغه ساحو کې د اوربند اوږدېدو په هغه کې مظاهرې کوي، لاریونونه کوي، نارې وهي چې اوربند یې وغځول سي. او دا چې را سره رانغله، ستونزې لري خلک، کورني مشکلات وو یا فامیلي ستونزې ولي، او یا به داسې وو چې دوی ویل دې حرکت سره یو ځای کېږو. روژه والله اختر را روان وو، اته د کور نه د اجازې په اخیستلو باندې چې چاته به اجازه نه ورکوله، نو په دې خاطر باندې رسر نه دی وزیست.
ټولنیزو شبکو کې که څه هم یو شمېر کسان د سولې د ولسی حرکت په اړه ملاحظې لري، خو اکثره یې هرکلی کوي او د سولې په برخه کې د دوی هڅې ستایي. اوس به څو ځوانانو ته غوږ شو چې د سولې د ولسی حرکت په اړه خپل نظرونه را سره شریکوي.
ابراهیم ایمانیا: دا ډېر ګټور تمامېږي، خلک په دې پوهېږي او نړیوال په دې پوهوي چې ګوره افغانان جنگ نه غواړي، نور تاسو دلته جنگ بس کړئ.
مارس بریمن یما: دما په نظر د سولې کاروان چې دا د ټولنې هغه مرکزی هسته چې دا ځوانان دي، که چېرته ځوانان سره لاس ورکړي، ځوانان سره په یو خوله شي، کولای شي چې بالکل سوله راولي او د دې وطن لپاره خپله انرژي په مثبتو لارو ولګوي.
آیا د سولې ولسی حرکت به د سولې د راتګ په برخه کې ګټور تمام شي؟ هغه غوښتنې چې دوی درلودې تر کومه حده پوره شوې؟ له دې حرکت څخه په تاثر نور ځوانان د سولې په برخه کې څه کولی شي؟ دا او د سولې ولسی حرکت په اړه نورې پوښتنې زموږ همکار همایون هیباد د سولې ولسی حرکت له مشر اقبال خیبر څخه کړي چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
خیبر صاحب، تاسې یو لوی مزل واه او هدف مهم ډیر معلوم دی، خو فکر کوئ چې دغس یو حرکت به د سولې پر اتاق مرسته وکړای شي؟
اسمو ګموم مو خمدا و چې بحث را منست شي او حقيقي بحث را منست شي او لدی لاري ولس چې دا ولس کاله سیاسي انستیزي حالت ته ول سوې دی په غو کې تیز چغې وروسی او راویخ سی او وسی چې د ځان پاړه باید خپل پریکړه وکي او د ځان پاړه باید خپل بحث وکي. نو هغه بحث را منسته سو موږ په دې شي کې بریالي یو او تر اوسه هم مخته ځو چې له بحث نه وروسته نتیجه هم را منسته شي. د نتیجې لپاره بلا هم تر دې خطرناک تظاهرات او حرکتونه ترسره کوو.
تاسو په داسې سیمو هم را تیر شوی چې هغه نام نه دی طالبان پکې دي، طالبانو تاسو ته څه وویل؟ دوی سوله کوي، څه یې غوښتل؟
زموږ د حرکت شپې تقریبا له شپېتو زیات فیصده د دوی په سیمو کې وي، البته د محل طالبان پو دوی به ویل چې له جنګه ستړي یو، سخت ستړي یو، که ولسی بړستن رامنځته شي او موږ ټول پکې پټ سو هغه هیلې چې موږ یې لرو هغه کیدای شي پوره شي او دغه تکراري جګړه پوسولو چې نتیجه نه ورکوي. نو ځکه باید رویش بدل شي د مبارزې او ستاسو رویش مو ځکه خوښ سو چې تاسو هم په پای کې غواړئ چې بهرنیان ووځي، خو ستاسو رویش د نه تشدد رویش دی، د نه جګړې رویش دی او دا تر دغې طریقې چې موږ یې کارو تر دې موثر ده. نو ځکه ستاسو هرکلی ته راغلی یو.
تاسو څه غوښتل او آیا خپل هغو غوښتنو ته ورسېدلی که نه؟
ولسمشر غني زموږ غونډې ته راغی، په هغه سرک چې موږ ناست و هلته راغی، راته زموږ ټولې غوښتنې ومنلې چې زموږ هېڅ هیله نه وه. سره دې چې غوښتنې ومنلې موږ ترې اضافه غوښتنه هم وکړله او هغه مو هغه ډول وکړه لکه څه ډول چې زموږ کلیوالو راته ویلي وو چې تاسو ولسمشر داسې دریځ ته ودروئ چې موږ پوه سو چې دوی له خپلې ارادې افغانستان کنټرولوي که د بل له ارادې نه. موږ هغسې وکړله او دوی ثابته کړله یا ښکاره سوه په کې چې دوی هملته پریکړه کولای شي او هملته یې پریکړه وکړه. یو اړخیز یو میاشتنی اوربند یې وکړه چې موږ یې منندوی یو، زموږ هیلې راپوره کړلې. همدې ترتیب د شیخ مولوی هیبت الله څخه هم همدا هیله ده، همداسې د پذیرش او پذیرایي یو مرکز راته جوړ کړي، همداسې ورسره کینو، همداسې د ولس خبرې ورسره په هماغو الفاظو چې ولس راته سپارلي دي ورسره شریکې کړو.
طالبانو ستاسو اوربند ونه مانه، له دې وروسته به د طالبانو په وړاندې ستاسو دریځ څه وي؟
موږ بیا هم هیله ورته لرو. زموږ هیله یوازې پیکه سوه، له منځه نه ده تللې. موږ بیا انتظار باسو چې زموږ هیله به بیرته را تازه کړي.
یو باور دا هم دی چې د افغانستان د سولې مسله ډیره پیچلې ده او نشي کېدلی دغسې حرکتونه سوله راولي. دغو خلکو ته ستاسې ځواب څه دی؟
پیچلې نه ده، اوس فقط د پښو په تګ دا لویه موضوع رامنځته سوله او اوس دا موضوع د بحث وړ وګرځېدله، هر څوک پرې بحث کوي. د افغانستان نږدې 15 میلیونه خلک دي، دا فقط 100 کسانو برمته کړي دي، یرغمل کړي دي، چې په دې کې ممکن یو 30-40 کسه د طالبانو په لیکه کې، یو 40-50 کسه د دولت په لیکو کې، او تر دې پاته د بهرنیان وي چې دغه ولس برمته کړی دی. ولس د ځان په اړه پریکړه کوي سي. نو که ولس پریکړه وکړه بیا دا سل کسان هیڅ هم نه دي.
له تاسو څخه په تاثر نور ځوانان د سولې لپاره څه کولای شي؟
دا د اوس حرکتونه شروع شوي دي، له پیښور حرکت را شروع سو چې انشاءالله نن به راورسیږي، له خوسته را شروع کیدونکی دی، له لوګره زموږ کونډې میندې سار راغلي وي، دویل چې له لوګره حرکت را شروع کوو او په دغه ترتیب هغه د غونډې پرله پسې په هغو سیمو کې چې موږ را تیر شوي غونډې ولاریونونه وسوله چې دا ټول ډیر تاثیر ګذاره دي او دا د ولس په ویښولو کې انتهایي رول لري. زموږ هیلم له پاتو هغو ځوانانو څخه ده چې په خپلو سیمو کې دي، سپینګیرو څخه چې په خپلو سیمو کې دي، فقط د ولس له دغه بې هوشۍ څخه راولاړ کړي چې د ولس د ولس کاله ستنې پرله پسې ورته لګول شوي دي. او ډیر اسانه لار یې دا ده چې یو مایک پیدا کړي، لوډ سپیکر پیدا کی چې نږدې په 100 افغانۍ دی او لس کسان سره غونډ سي نور په خپل سیمه کې د جنگ زد چغې ووهي. زنده باد او مرده باد. نور په درد نه خوري چې څوک دې مړ سي څوک دې ژوندی سي. فقط دی وای چې امن غواړو. جنگ بس دی. جنگ بدرنګ دی. موږ بدرنګ کړی یو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک لیو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صد په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لنګرهار وروسته اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندېښنې موجود دي او د لغمان ولایت کومې سیمې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قماندان سمنوال عبدالرؤف روزګانی سره مطرح کړی دی. قماندان صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه پایلې له انتخاباتي مسایلو کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه روانه ده او سمو د وروسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي. وسلوالو طالبانو په دې برخه کې ګواخ کړی دی. وسلوالو مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی په ټول توان سره لګړوړی سره مخامخ کې او د انتخاباتو ناظر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیخې انتخابات مپرینګ دي چې په شفاف ډول باندې تر سره شتا سي. د لغمان د امنیه قماندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کې دوه برخې کې سمره ډاډ ورکول شي او سمره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو.
تشکر. په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده. په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې د پروسه کې برخه واخلي د دې پروسې څخه حمایت کړي دي. زه داسې ده چې تقریبا ناامنه و. مرکز تازه فعال شوی و یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي. ولې په هغه ساحه کې په یو ورځ په داسارې زورلم انترزر پورته خلکو نوملیکنه کړې و. دا د خلکو لیوالتیا دا د خلکو حمایت دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دښمن همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي. نه تنها انتخابات او داسې نور په تیرو وختو کې موږ تاسو جمهوري ریاست انتخابات درلود. لغمان ولس موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبی دی مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې ټکنالوژي او د دیموکراسي آخري سرحد دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې. دا انتخابات به کیږي دغه وسته چې وګوري دغه لومړی پروسه ختمیږي دوم پروسه شروع کیږي. موږ د تمدګي لرو مواد هم تر هغه پورې انتقال شوی دي. ولسه دا ډاډ ورکوي چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت ناموس شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی را تراغلی سي تبن سیړنه مو کړی دا او معلومات لري دلته لوړ امنیتی تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلکته لګ په دې سورز کې درک کړل.
خو زه چې کله رالم په دوه ورځ د دولت چاته ولاړم دشمن په غهد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او چې ذات یو نیم هیوادوال یا خبر نه یې. زه د خپل بډګردان سره او امیر صاحب امنیت مې واخیستې د الیشن قمندان ولاړم دوله چا ته دې لاره کې ګر چې د هغې خو چې راتللو یو نیم ډزې وکړلې ول په غهد کې نه و. خو دوی هم اجر سوي خلک دي، دوی هم د منطقې استخباراتو ته جوابګوی دي، دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشی چې دوی ته ورکوي یا کلداره یا بل امتیاز چې ورکوي دغه د اخیستو دپاره کوشش کوي یو نیم دی ځان ظاهر کړي. د لغمان په د هر کونج کې د دوی وایي چې زه په دغه ځای کې یم، یعنی هلته موږ پسې ورځو پسته چې دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري. مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور څوک نشي کولی.
خو قومندان صاحب، ستاسې اتاک دولت شاته د امنیتي سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی، خوب یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی، دا خپله تاسې تهدید نه ګڼئ؟
تهدید دی، خو موږ بعضې ساحو کې مثلا پوستې افلاس کړي دي، تر پرونه پورې دغه تیر قمندان صاحبانو هم ډېر تلاش کړی دي، کمربند پراخ شوی دی، تدریجي قدم قدم مخته ځو.
تقریبا د مهترلام ښار یو شمیر سیمې داسې نام نه دي چې لږ تر لږه څوک پکې نشي ګرځېدلی. په ډاډه زړه باندې د حکین آباد او د بسرام او د یو شمیر نورو سیمو په ګډون باندې تاسې مخکې د امنیتي کمربند یادونه وکړه، دا کوم امنیتي کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي؟
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته، یو ساحه تقریبا کله کله دشمن هغه هوایي ځنګوی جوړ کړی د پردې راوړي غلو پر کم در سر کله کله په منځ کې جوړی ولې د کمربند بیرون دی. په داخله کمربند کې موږ هیڅ نه وستونځ نه لرو، د کمربند چې جاسه ودی د دې دی خو تازادانه ټول متلام شهر وسیدونکو لغمان وسیدونکو کولای شي چې وګرځي.
یو بل وستونځ د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتي، او تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی دی. موافق یاست دې خبرې سره؟
تر یو حده پورې د ولس تشویش هم په وخت کې درځي چې راغلی یم. ما درته وویل چې زه حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دلدلي. زه په دوه مورد دولت شاته تللی وم چې په وکاله، یعنی هلته څوک نه وتللي. یعنی اوس زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري، او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمټو د شاسه نه قمنداني کوو نه امریت کوو، موږ د خلکو خادمان یو، د خلکو په منځ کې به یو او د خپل اخري سرتیري په څنګ کې به یو. موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمټو دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو.
له قرغیو ورخوا په د الینګار او د لشنګ بغډون شاید د دولت شاه او د بادپخ له دولسوالي له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولري چې لول سره برخورد سم نه دي، او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي. د غستون د سمره منی او کمنیا نو د مخنیوي لپاره پیسو
هغه شکایت چې په نورو ولایتو کې دی په لغمان کې ییبه ردو مینا. یو خبره ده چې دغه موږ محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې محصول دي، یعنی موږ نسو کولای چې د پولیس په ډیره لوړه کچه واردو او ټولنه په پکښته ساته واردو نه نسی کېدای. د ټولنې محصول دي، ولی یو خبره ولس را سره ومني، تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې دغه پولیس چې موږ سره کملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیسو فو ترغلي دي، د موږ تابع د سیستم او د قواعدو کریدی. هغه سړی چې پرون مثلا باید ځای کې شاید شکایت چینو، نن هغه بانک ساتي، نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي. ستونزې ته زما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا وه، زده څخه د ولس سره په داسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید الله سره وړ.
فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونزه اصلا همدې جوړه کړې ده چې دوی ملکان دي، قومي سپینګیري دي، او دوی په کلي کې خپله تربګني لدی پلار نه پالي.
په کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیږ په افغانستان کې په بعضو ساحو کې داسې ستونزې وي. مجموع کې نه سره دولای ځکه دا زموږ ټوله نه ده، نو دغه خو نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټولنې محصول دی مخې مارت وکي. په لغمان کې داسې ستونزه نشته، ما معلومات کړي دي نشته، داسې خاص ستونزه نشته. بیا هم که چیرې زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه، بیا مارت کوم چې هغه به کچیر و چیرې چې کار اشتباهي کچیر اشتباه کړی و اشتباه به ورته چې دا اشتباه کړی ده او کچیر قصدی و یا دا موضوع نه حل دل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید په اړه سمره اندیښمن یا سی راپورونه وایي چې اوس داعش اسلامي دولت ډله لنګرار وروسته په کونړ کې دوی د قدم د کې خودلو هڅه کوي همدارس په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوه دی په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلې شي او کیا اساسي معلومات څه دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی څنګه
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه هدا چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړی دي د شل تر 25 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوی دي مشتره پورونه راغلي دي د څه دی دا داعش او دا طالب مرتش پویر په مجموع کې د استخباراتو منطقه خاصتا نایسای روزل سوی ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکال او فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش مخته کړی دي داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي د غوډ جنایتونو مجموع کې طالب او داعش په ورونه جه سره یعنی د خاص فرق نهسته طالب هم پلورانه یا غا عمرانه دا انسان وژنې هغه انسان وژنې خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمۍ سره دا عمل کوي نو موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله داده چې دغه ترورستي ډلې ټول په دې پوهېږي چې دا د نه بچي جګړې یا د نور د پردوی د جګړو مواد سوخت دي نو د دې په مقابل کې ولس هم اساس دي دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي طالب هم بازوی کې ورسره درګیر دی په کونړ نورستان کې څو ور برخردون سره کړی دی دوی یو بل سر ګروپانو خمنانان سره وجلی دي ان شاء الله دی خو ته خاص توند نه کی
د روسي پښتون په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې کته د وې په کارونو باندې سمره منفي تاثیرات تاسو په نظر باندې درلودل شي
لغمان کې په غهد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې داسې څوک نشته داسې ځکه ټول رسېدلي خلک دي وکیلان هم ډېر د شورا ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښېنستلی یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوې کړي دي ډېر ملي روحیه لري ملی روحیه لري او زه د دوی څخه مننه کوم جنې خوشاله
ډېر زه تمنه کوم نن
ستاسو څخه ډېر مننه بیا هم تاسو ته شراغ لاس وای شکر مننه
خما